السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو دو پروګرامونو د ازادي او اوریدونکو او د رکوشو عزیزانو پروګرام او د غراز د ازادي میلمته ځانګړي شوې دی. خو په سر کې پام کړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفتر کرنډی کر وای افغانستان د خپل ټولو خلکو له مشارکت پرته پرمختګ نشي کولای. اغله ډیکر دا خبره په افغانستان کې د جنونو د زده کړو تر محدودیت پورې پرون پر خپل ایکسپانا یا خپلی ټوئیټر لیکلی. نو موړې زیاتوي چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ټولو لپاره د یو ډول زده کړو غوښتنه کوي. روانونی په نړۍ کې د زده کړو د اونۍ په توګه منځل کیږي، خو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونه لګیدلی دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د دغو بندیزونو په خاطر په افغانستان کې تر 1.4 میلیون ډیر نجونې له زده کړو محرومې شوې دي. نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان صادرات د روان کال د جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د تیر کال د همدې مودې پرتله 14% کې کم شوې دي. دغه بانک په خپل راپور کې چې پرون یې له رسنیو سره شریک کړ، د افغانستان د صادراتو د کمیدو یا ویلات د پاکستان له لوري د افغانستان پر میوه او زراعتي محصولاتو د مالیو زیاتېدل یاد کړی دي. تر دې وړاندې د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد هم په وروستیو څو میاشتو کې پاکستان ته د 10% صادراتو د کمیدو خبره تایید کړې وه. د نړیوال بانک د راپور له مخې د کال له پیل تر سپتمبر میاشتې پورې افغانستان د 2.5 میلیون ډالر په ارزښت صادرات کړی دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په هامبورګ، مونشن او فرانکفورت کې د ایران د کنسولګریو د بندیدو خبر ورکړ. جرمني پرون د ایران د حکومت له لوري د جمشید چارمحه د اعدام په غبرګون کې د کنسولګریو د تړلو پریکړه وکړه. جمشید چارمحه چې د ایران او جرمنی دوګونی تابعیت درلود، د اکتوبر په 28 په ایران کې اعدام شو. د ایران سفارت په برلین کې پرانیستی وی. په جرمنی کې نږدې 300,000 ایرانیان ژوند کوي. چارمحه په 1955 کال کې په ایران کې زیږیدلی وو. په کلنۍ کې لویدیز جرمنی ته تللی وو. دای پروسه کال سرلای له ترهګر سره د تړاو په تور په اعدام محکوم شو. د جرمنی حکومت شرمه د کورنۍ غړیو او د بشري حقوقو فعالانو د تور به بنسټه بللی. د امریکا د متحده ایالاتونو پرون چهار شنبه په غزه کې د اوربان د غوښتنې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو یا رات کړ. اسوسییټډ پریس خبري اجانس لیکلي متحده ایالاتونو ځکه دغه پریکړه لیک رد کړی چې په وینا د برمته شوو اسرائیلیانو د سملاسي خلاصون یادونه پکې نه ده شوې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 غړو له ډلې یوازې امریکا د پریکړه لیک نه دی منلی، حال دا چې لویدیځو متحدانو او لویو متحدانو یې لکه بریتانیا او فرانسې پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړې ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یې ترهګره ډله بولي، د 2023 کال په اکتوبر کې پر اسرائیلو غلچکي برید سره شاوخوا 2500 اسرائیلیان غزې ته برمته کړل. لسګونه دغه برمته شوي دی. ولن مهاله اوربان پر مهال له فلسطیني بندیانو سره پات تبادله او یو شمېر نور د پوځي عملیاتو پایله کې خوشی شوي، خو له سره ډېر لا هم په غزه کې پاتې دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د نومبر په 9 د 20 کلان شو. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو برحاله ولسمشر یا د وسلوالو ځواکونو اعلی سرقومندان دغه عمر تر رسیدي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکلي چې د بایدن د ورځنیو چارو په محل ویش کې هیڅ داسې عمومي غونډه او لیدکات نه دي شامل. بایدن د نومبر د 15 نیټې له ولسمشریزو ټاکنو هم په ظاهره د عمر د زیاتوالي او پر هغه د رای ورکوونکو د نه باور له کبله په شا شو. هغه خپل مرستیاله کمالا هاریس د ډیموکرات ګوند نماینده کړه چې د جمهور غوښتونکو ډونالډ ټرمپ وړاندې ماته وخوړه. راپور کې راغلی چې ډونالډ ټرمپ د 2029 کال په جنوري کې چې واک بل ولسمشر ته سپاري، د عمر په لحاظ له بایدن نه هم په خومره ولسمشر او سن به یې د 20 کلونو او 9 میاشتو.
آزادی او اوریدونکو، جوړون کوي اسد الله الدین.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو یو ځل بیا د نجونو د خوندزیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. دا څلورم پرله پسې کال دی چې نجونې د کانکور په ازموینه کې له ګډونه بې برخې کیږي. دا چې دا مسله به د افغانستان لپاره په تعلیمي ډګر کې څومره زیانونه ولري په دې اړه د تعلیم او د ښځو له فعال سره مرکه هم درته لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکشوي ځانو د لټې د پروګرام لنډه برخه هم درو. خو پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم و رحمت الله. زه حاج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم. څنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمۍ بستونه په الحال اعلان شوی دی، اعلان د سپارل شوی دی، زموږ څخه په ریاست کې دا غوښتنه شوې ده وایي تاسې باید یا د پوهنتون د فراغت اسناد ولرئ، بیا په ښار کې امتحان ورکولی شئ، او یا د چر د پاسي. زه خپله فلحال د کندهار پوهنتون د تعلیم تربیت څلورم کال د ریاضي د څانګې محصل یم. زما غوښتنه دلته دا ده، هغه کسان چې دوی وایي چر د پاسي دي، آیا هغه به زموږ سره مساوي څه رقم چې موږ د څلورم کال محصلین یو هغه چرده پاسه دی؟ نو موږ ته وای تاسې اسناد نه لرئ، دغه یوه د زوب نقطه پیدا کړې ده، وای تاسې باید اسناد راوړئ، بیا وروسته تاسې کولی شئ چې امتحان ورکړئ. نو موږ اسناد نه لرو. نو زما ستاسې څخه دا هیله ده او دا غوښتنه ده په ډېر درنښت سره چې تاسې زموږ غږ تر اړوند چارواکو ورسوئ، چې موږ ته د برحالۍ پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او موږ وکولی شو چې امتحان ورکړو. نو بیا هلته هغه استادان کم چې چرده پاسه او کم چې د څلورم کال یا د درېیم کال برحاله محصلین دي، د هغو نتایج به بیا په څه شي کې اعلان شي. هغه نتایج بیا هغه وخت ښه خوند کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل لایقت سره یو چی شي یو بس ته ورکامیاب شو. نو که چیرې زه یو استاد یم، زه و دغه بس په خپل لایقت سره تر هغه چرده پاسه په ښه نمرو سره کامیاب شم، نو آیا د هغه بس لپاره به زه ښه خدمت ته ټولنې ته وړاندې کړم که آیا هغه چې چرده پاسه دی؟ نو ستاسو د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ غږ تر اړوند چارواکو ډېر ژر ورسوئ، ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلې او زموږ غږ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي.
السلام علیکم. تجمیل بارکزین د پرا ولایت ازادي راډیو ته خپل غږ ترېږدم. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غږ دی چې د ډېرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راسه واخیستې په ایران کې. تقریبا لس ورځې دولس ورځې مې په ایران کې تېرې کړې. هغه پاسپورټ هم راسه واخیستې او بېرته راغلې د مرزم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټو ترتیب وکړي، یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، یا د ایران سفارت سره دلې ایراد کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې وراره د مارس کړو. موږ څه مصرفونه شوي تقریبا 6500 روانه ادارې اوسه مصرف شوي دي، چې داسې خلک په دوکې شته چې دلته د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، چیرې مجبوریت نه وي، مفلسي وو، د پیسو اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي. چې دغه موږ د پاسپورټو کار وکړي او موږ ته د پاسپورټو ترتیب وکړي، یا موږ پاسپورټونه راکړي، یا موږ پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکړي.
الو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین درایوس خبره کوم. انډوال زموږ په دغه کې په ولسوالۍ کې زموږ په ناوه کې زموږ کشران ګرده بې روزګاره دي، کار نسته، او زیات خلکو نشو ته مخه کوي، د ګرده په نشو اخته شوي دي. نو زما د اسلامي امارت مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دغه ته کار پیدا شي او په کار اخته شي.
السلام علیکم نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسانې یعنی نسایي ولادي ښځینه ډاکترانې نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د ښځو پر مخ کاملا بند دي، نو ځکه د ښځینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفاً مهرباني وکړئ، ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټرانې باید ولیږي، او ترڅنګ پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص شي ترڅو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړي ډاکټرانې ولرو، ترڅو بهر ته د تداوی دپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
محترمه محمد حضرت یم له زابل ولایت څخه مي اړیکني ولې د ماته د معلومات راکي صوتي کوم ورور ماته د معلومات راکي چې ټول کې څه مواد استعمال شوي دي چشتي او له کومه ځای څخه راځي. از ما پتی که شک دا اومد سیز ما دا شک کفیزیز دا سنگ حلال شایده او که سنگ تشتیب بدا.
سلامونه او نیکه هری د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید ورسوالۍ د قلاخیرو د کلي نه پیغام در لیکم. زمونږ په مندیخه کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، د موبایل فایی هم نشته دي. نو زما د طالبانو ورونو نه هم دغه خواهش ده زوړپورو چارواکو نه چې زمونږ غم وخوریم. هم په تېر جمهوریت کې چا فعالیت نه دی کړی، هم د طالبانو په نظام کې. خدای وکړه چې دغه زما پیغام لوړپورو چارواکو ته ورسیږي. ښه وخت ته غواړم. السلام علیکم.
سلام، زه محمد نسیم دروازګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د چارچینو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بېخي نادر ګران دي. د ښدو والا سمه ده، هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي، او هغه کومې ستونزې مو چې یاد کړي هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د راتلونکي کال لپاره د کانکور د ازموینې د نوملیکنې د پیل خبر ورکړی دی. دا پرله پسې څلورم کانکور دی چې نجونې پکې له ګډونه بې برخې دي. دا چې دا چاره به په تحصیلي او تعلیمي برخه کې د افغانستان لپاره څومره زیانمنه تمامه شي، په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد تکل د ښځو له فعال زرکې ملیار سره مرکه کړې ده.
دا ډېر د خوشنۍ ځای ده، د درد ځای ده چې موږ بیا د دریم کال لپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. موږ د خویندو د لوړو زده کړو لپاره په هره رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، اشاده اړتیا لرو. منګه هیواد 45 کاله جګړې ځپلی ده، او منګه په هر تحول کې چې راغلی دی په لسګونو زره متخصصین مو د لاسه ورکړي دي چې د وطن نه وتلي دي. نو اوس اړتیا د دې لپاره د بل هر وخت نه ډېره ده، ځکه اوس یو طلایي چانس برابر شوی ده چې په ټول هیواد په سطحه باندې امنیت ده، سوله ده. او کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو، نو باید بیا د خویندو لپاره هېڅ نوه امنیتي ستونزه وجود ونه لري، او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده، او هغه خویندې چې پخوا دی ښوونځیو نه فارغ شوي دي، د درې کاله نه مخکې نه هغوی ته باید دا زمینه مساعده شي چې په کانکور کې برخه واخلي، ترڅو موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغلی ملیار، تاسو همدې روان 2024 کال کې افغانستان ته یو سفر مو هم درلود، او د طالبانو له ځینو مشرانو سره مو هلته وکتل. تاسو ویلي چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړې وي، هغه ژمنې څه شوې؟
چې موږ ته د سې په مسافین ډول باندې سندې ویل شوې، خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او هلته په تماس کې ما، او حتی همدارنن هم یوې ډاکټرې خور ما ته حتی داسې لیکلې چې ورته خوش خبري درکوم چې ما د سر باندې جنکیان په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدلې، او ترې نه مې پوښتنه وکړله. او ما ته دوی وویل چې دوی د ښوونځیو ته ځي، اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونه ویستل شي. خیر، دا خو د خویندو حق ده چې دا ښایي دوی ته دا خبره کړل شي وي چې دوی دې باید ونه وایي مطبوعات ته دا خبره ونه وځي. اما موږ بله لاره نه لرو، موږ بله چاره نه لرو، موږ د نړۍ نه منځوي یو، موږ په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو، موږ
بله چاره نه لرو. تاسو مطلب مو دا دی چې یعنی بې له دې چې انتظار وکړو او راتلونکي ته هیله من اوسو بله چاره نه لرو؟
نه دا هم یو ده، اما زما مطلب دا ده چې پرته له دې چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځه د کار حق ورکړل شي، موږ بله لاره نه لرو چې د دې انتوانه راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو، له دغه ستونزو او مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي چې په خپل دسترخوان یو مړې ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورسره نشته ده، دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیواله انتوانه افغانستان په حق صورت کې راوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بیرته اجازه ولري او په خپل اجتماعي، سیاسي او اقتصادي ژوند کې بیرته خپله فعاله ونډه واخلي ترلاسه کړي. او دا هغه څه دي چې د فعلي حکومت، طالبانو د حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده، پرته له نیمې ټولنې، د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خوا ته ونیسو، خپله داخل د افغانستان کې دې ته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
ډیره زیاته مننه. بیا هم زما غ یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل، یو تصور کولای شئ، یو وخت یا یو مهلت تعینولی شئ چې تر دغه وخته پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بلاخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس موږ وینو چې عملاً یو څه ښوونځي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصې، خو په کې عصري علومو تدریس کېږي، هغه پخوانی نصاب په کې تدریس کېږي، دې ته په کتو سره یعنی زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. موږ تر اوسه پورې هم ډېر صبر کړی دی او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکې ده، مګر پرته له دې چې موږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدواره یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاصېږي، په کد شخصي ښوونځیو په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي، یو څه امید شته چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي تعلیمي کال کې ښوونځي د خویندو په مخ باندې راخلاص کړي.
د ښځو فعاله زرکه ملیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوریدونکو اوس هم راځو د رکشو وازانو د پروګرام لاندې برخه ته چې طاهر روحان چمتو کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زمر د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کې نه درکسوي دی. د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 عمر یې د ولو شکالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت دی، د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارامه څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه شوی دی، بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره شوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات وو، یو مسلمان سره معلومات وو، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. علاقه دې سیسټم وزونه درکې خادم صاحب، چې کورنۍ خو دوه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی، دا کریم احمد صاحب دا زموږ راجانه یادی دا سوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته سوی ده چې دونه دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. دا ټلیفون شماره هم دغسې د خادم صاحب 0505 4 په پای کې 2 دی 802 په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو که چیرې ستاسو سره وي یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0501 1 2 3 8 9 یعنی 0501 1 4 2 8 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت ښه چارې خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وسایب خیر جوړ اله دوا ساته جوړ وسایب نه پر چې ده شپږ میاشت کېږي چې وړک ته نمېروالی دی د پلان عبدالوهاب د نیکه نوم یې احمد دی د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو دا شپږ میاشت کېږي چې نادراکه دی که هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دې اړیکه ونیسي 0501 1 2 3 8 9.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم د کوچني اختر درېیمه ورځ ولاړی غورغوري ته د غزنې دغه یې ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی بل ورو کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0003928 4 1 0 شمیره بیا تکراروم 0003928 4 1 0
د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژم چې د بلخ ولایت او د دیدادی په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چاک مخان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و هغه زما همسنفی و. دا په درې کاره کېږي چې د شمېرې راڅخه د ثبت څخه وتلې دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري او خصوصا هغه عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره هغه شمېرې د آزادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمېره پېژمه که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمېره په دغه پیغام کې پېژمه چې شلاف من او د آزادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمېره درته اعلانوم 0 3 0 5 0 8 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د آزادۍ راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم. با احترام.
السلام علیکم. د آزادۍ ریډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. وروسته له سلامه ده چې زموږ یو خدای تر رمضان په نامه وزاره او د نن نه 22 کاله مخکې وتلی دی د کوره او بیا په درک او پته نه لګي اوسه پورې. که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکې ونیسئ 0501 4 1 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دي موږ سره اړیکې ونیسئ. او که د آزادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دی په قوم زاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت نه موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته ځنه نظم بیرته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ورکسو اجزان او کارکونکو اوریدونکو څنګه است؟ جوړ است په خیر است؟ تایر روشان ته تم یو ځانګړی سلام کوم. احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره. زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د 3 کلو دی. نو تقریبا د 10 کال کېږي د 3 کلو د 10 کلو پر شاوخوا دی. تقریبا د لست بولس کال کې د خپل کور نه ترکه سوې دي د کندهار د باغپل ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزې په سیمه کې نو دلته نه درکه سوې دي د خپل کور سره نو تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زمر سره دې په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم تازادی شرکت کارکون کو اور دم سلام پدیل چ جوړ بس مننه په مرادات پرونه جوړه کړی دا زبر دور کتو اجزان د پاره دا پرونه مجوره ده دا به ښه اندور کار دی مزمز یو دو سرت دی د مصطفی په نامه د پرا ولایت نردری ورسالی وسیتن کې دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چا لیدلی نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي د ټلیفون شماره د سوه ما صفر وه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه شماره یو ځلې بیا وایم صفر وه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزول مصالح ز خبر کوم د فلایلی د کلی د زیندین کاکوزی د جمهوریت ته وګورکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډې په خبره ما غواړم دي ما پر دا شمیره کې زنګ راټوي چې تر څلور اویا اوه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اوه دا مسله شمیره ده بل دیسه شمیره باندې که زنګ راټوي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او که همکاري راسره وکړي هغه شمیره دیسه شمیره ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا په دا شمیره کې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې دی زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک دي څوک سره شناخته وي د ده نوم د میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو اجزانو د خبرونې ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ زموږ د یوه اکا زوی ورک دی چې دا شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی. د اتلسو کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چېرې چا ته معلومات یې تاسو ته مانه زما ږغ څوک ستاسو د خپرونې د لارې اوري چا ته معلومات یې نو از ما سره د پردغه تلیفوني شمیره تماس ونیسي صفر اووه زره نه پنځوس اته سوه یو اویا یعنې صفر اووه درې واره صفر پنځه نه اته اووه یو یوه هم سلام شمیره ده صفر څلور اویا نه سوه درو دېرش نه اویا درو اویا صفر اووه څلور نه درې درې اووه نه اووه درې. نو هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. خدای په امان.
السلام علیکم د ازادې رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رستا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شی چې کور مېلته دی، کله بل ځای شی چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یا شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 6 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 6 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بیګار ایسته د بیدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګار ایسته بیر نادره کده او د 213 کابل د قسیمه کې ده.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغې نجلۍ عمر د 6 څخه تر 10 کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشوم نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي داغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 0 0 9 4 1 2 6 و. شمیره بیا تکراروم 0 0 9 4 1 2 6 و.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خورایي دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د 3-4 میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوابه دی وتلی دی. 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نادرکه سوی دی، د پلار څخه خوابدی سوی دی. نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 0 3 1 0 0 9 3.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه
ازادی میلمه قدر من اوریدون کو زما فرشتي سحق سلامونه ومني. نن مو په خبرونه کې میلمه د پښتو ژبې د یو خاص سبت لرون کې یو مخکخه شاعر ښاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی. کاروان صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. مننه چې زموږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشتي ګولې. ما ستاسو د خبرونه اوریدونکو ته مینه او سلامونه او درناوی.
کاروان صاحب، چیرته یاست؟ ژوند مو څنګه تیریږي؟
نو ژوند خو ښه دی، الحمدلله. دا ژوند خو هم داسې ده چې د الله تعالی نعمت دی. په خوست کې اوسېږم. خوست کې یو کلی دی، توره وړۍ ورته وایي. د خوست له ښار نه داسې 10-12 کیلومتره لرې دی. کلي کې یم. ژوند خوږ دی او خلکو سره، دوستانو سره، ملګرو سره. نو دا خبره دا ده چې سړی هر چېرته وي، دغه د ژوند هر لحظه چې ده د خدای ښکلا ده، د خدای مینه ده. نو دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډېر په اصطلاح باندې یعنې ورسره ډېر جوړ اوسېږي.
کاروان صاحب، په سر کې که دا راته ووایي چې د شعرونو په اړه په افغانه ټولنه کې موضوعات ډېر زیات پراته دي، تاسو په خپلو شعرونو کې له څه نه ډېر زیات الهام اخلئ؟
نو خبره دا ده چې د موت ژوند باندې خبرې وکړي. دا د ژوند هر لحظه یو بیل رنگ لري. هر لحظه د ژوند که ورځې وي که شپې وي که هفتې وي که میاشتې که کالونه وي، له ځانه سره ډېره د ادب لپاره، د شعر لپاره، د خبرو لپاره، د مینې لپاره هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو ته کوم ژوند چې دی، نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي. مثال امن دی، او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده، دا ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې رامخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داسې خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ، د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته، په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې، او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نهیلیو نه امیدونو کې، په دې کې هم شعرونه دي.
که تاسو خپل پر چاپي آثار وغږیږئ، څومره کتابونه لرئ او څومره آثار مولا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي، که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ.
ولې نه، ما خو اول د شاعرۍ کتاب مې له ماښامه تر ماښامه پېښور کې چاپ کړی و، سل پنځوشت کاله دېرش کاله به یې کېږي. نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي و فکر کوم، بیا هغه پسې له نرګسه تر نرګسه د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتاب ګای و وړوکی، هغه نه وروسته بیا د ښاپېرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و، بیا پسې زرزري وزرې، بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجمعې یو زرغون د نغمو سین په دې کې راغلی، بیا وروسته بیا ټولې زما مجمع په نغمزیک د زمانې په نوم باندې کتاب کې راغلی، او د یو بل نوی کتاب هم ورسره و، په خدای انسان خوږ دی. او ماشومانو ته مې ځینې شعرونه لیکلي وو، درې مجمع وړې وړې خپره شوي دي. خوب نو داسې رښتیا کېږي، دا د ماشومانو ته شعرونه دي، داسې اوږدې غوندې منظومې دي، د سولې سبق دی او خوښ چې ماشومان وي. دغه کتابونه دي. نو نور هم داسې یو څه فکر کوم، یو دوه نور هم داسې څه چاپ شوي وو، اوس به لاره نه هېر دي. نو دا نوي کتابونه مې نثرونه مې بېخي ډېر لیکلي دي، او تلویزیونی او راډیوي ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي، د مستقل کتاب ترې جوړېږي. کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې عاطفي لیکنې کولې، د زړه خبرې په نوم، هغه هم ډېر غټ کتاب ترې جوړېږي. او ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې ډېر لیکلي دي، وړې وړې کیسې مې ډېرې لیکلي دي، دا مې نه دي چاپ کړي. او خپل شعرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلي کوم، نو بس د چا خبره، وخت هم ډېر و، شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده، اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده، خو زیاته شاعري ده سره ده.
کاروان صاحب، د کتاب پر چاپ په هم خبرې ولرو، خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره، شعر سره مینه لري، ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي، هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینوالو ته پاتې. تاسو مخکې تر ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر و چې چاپ شو، کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و؟ ځکه دا اول کتاب، اوله تجربه ډیره خوږه، تاسو دا غلهزې نه راتوي.
او بالکل استاد خبره ډیره ښه ده. اول خدای دې عمر خبره، هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم وو، او په دا خدای انسان غ فطرت ته کنه چې په ځواني کې ډیر سړی د پېښلا د شهرت مینا او شوق هم ورسره دی. او بیا دا خو چې یو نوی کتاب دی چاپ کېږي، دا هم ورته ډیره لویه خبره ښکاري، یعنی پېشتلا لکه لویه فتحه، لکه لوی برای ورته ښکاري. نو هغه موسم کې ورته ډېر خوشحاله وم. اوس چې عمر سره تېرېږي، کتابونه مې ډېر راسره پاتې دي، ځینې دوستان هم وایي، خو باور وکړه چې لیکم یې، خوند هم ترې اخلم، کیف هم ترې اخلم، او خپل زړه د زړه غوټ هم پکې سپړم، د لیکلو نه خوند اخلم. خو د چاپ دپاره مې دومره ډېره تلوسه، لکه هغه وخت کې مې چې وه دومره ډېره تلوسه مې نه ده.
کاروان صاحب په خوا باندې یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خبرندو یو ټولنه لخوا په خپل مصرف چاپېدل، اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي، د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي، یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي، دا څومره د شاعرانو پر احساس، د دوی پر ذهني او هغه الهام چې باید د دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د پاره ولري، په دې باندې څومره ناوړه اغیزه کړې؟
او دا ولا ډېره مهمه پوښتنه هم ده. خامخا ناوړه اغیزه خو په دې هم کوي چې دغه ما تاسو ته د ځوانۍ خبره یاد کړه، نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي، مخکې به دا امکانات وو چې وې خپرندوی ټولنې به مثال پیسې به هم نه ترې واخېستې، یو سل دانې کتابونه به هم ورکړل او داسې هغوی به مفت چاپ کړل، نور حق و زحمه خو هغوی هم نه ورکوله الکه نوره دنیا کې چې دا. نو دې ته به هم ډېر خوشحاله او نو اوس دا نهیلي په دې ده چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي، هغه فصل ته د لو په وخت کې وی نه ری به حاصل یې وانخلې یا ګلۍ پې وشي او یا همدغسې په هغه مځکه کې توی شي، نو دا یوه نهیلي ده، یو مایوسي ده. بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دا هم د پخوا په څېر نشته، هغه خپرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري.
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړي دي، ناصر کې هم لیکنې کړي، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډېر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې اسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل اسانه دي او که نظم؟
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق او هغه د لوړ ذوق ولا څښتنانې خوښ کړي، ما ته خو ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه، یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی، د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته، نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې، په ډېر عاطفي انداز باندې، په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي، یو داسې یو کیف سرور پکې وي، په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی، په هېڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه هم تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي، تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار اللوبوي ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په د انټرنیټ هغه د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه ته لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري، یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک که په دنیا په په اصطلاح باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، د نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغېزې راغلي. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاستئ، که دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ؟
نو مخکې ما ورته په دې رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله په رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه اچېدي یا د واټساپ ګروپونه جوړ کړي دي، یعنی دا تقریبا دغسې په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي، یوه مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واټساپ ګروپونو کې، د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. او خو ولې نه، د پخوا په څېر هغسې غونډې نه کېږي منظمې لکه مخکې به چې وي. نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان، مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته. یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. او هغسې په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغسې یو څه ټکنۍ شوي دي. هو، خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګي. دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده. کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم. لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست، په مورچه کې ناست، ښکار دپاره، ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی، خو یعنی داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر، که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي. نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په اصطلاح برخه ورکوي، او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب، څنګه چې تاسو پوهیږئ، د هر ټولنې نیم وګړي، نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده. په هره برخه کې، په اوسنی حالاتو کې، اوسنی شرایطو کې، دغه اوسنی حالاتو د ښځینه شاعرانو پر فکر او پر سبک باندې څومره اغیزه کړې ده؟ تاسو هلته یاستئ، پخوا په دا وروستیو لسو کلونو کې ښځینه شاعرانو په منځ کې ډېره ښه د شعر او د شاعري او د ادب په برخه کې، خصوصا د پښتو ژبې ادب کې، ډېر پرمختګ شوی و. ډېر زیات مونږ ډېرې تکړه شاعران درلودې، خو په اوسنی وخت کې دوی آثار نشته، د دوی لیکنې ډېرې کمې شوې دي. آیا د وخت او د تحول او د دغه شرایطو تر اغېزې لاندې راغلي دي؟
نو ما مخکې دا خبره ده، د خلوت کېدلو خبره مې وکړه، د مراقبې خبره مې وکړه. دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعرې، هغه غونډې، هغسې سیستماتیک او منظمې نه دي. د دوی، د ښځینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو، او دوی باندې خو بیخي، یعنی دوی باندې خو بیخي دغه شرایط حلقه تنګه شوې ده. خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده، دغسې جنکۍ شاعران هم، ښځینه شاعران هم دغسې ګروپونه لري، ګروپونو کې خپل د زړه خواله سره کوي، خپل شعرونه هم سره شریکوي. نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم د یوه هنرمند هغه نبوغ روي کوي زما په نظر باندې. یعنی شعر و شاعري هم دغسې یوه مینه ده چې دې سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي، بیا نو سړی یو شاعر اوج ته پکې رسیږي. نو زه فکر کوم چې د ښه شعر دپاره د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر، د عاطفې نه مالامال شعر، په داسې شرایطو کې، په دې رنځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي.
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو، تاسو خپلو اثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده؟ کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي، هغه کوم شعر ده؟
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه، نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم، داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی بدېچاره کې څه غوړېدنه راغله که نه راغله، څه سرور راغی، څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی، که هغوی په چېرو کښې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري. او یوه بله خبره دغه د په اصطلاح یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکمه، که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي، بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم. یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي، نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري. خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم، ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بېخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه، یو نیم بیت په کښې را یاد شي یا بل څوک چې لولي. همدا نن یو سندرغاړي وه سندره ویله، یو شعر و زما شعر یې ویله، زه والله په خدای که به پوهېده چې دا زما شعر ده. خو یو دوه ځایه چې وویلو ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده، بیا وروسته هغه زما نوم اخیستی وو. نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي، هغه راته ښه ښکاري.
په آخرو کې که دا راته ووایې چې ځوانانو ته، نوي نسل ته څه ویل غواړې چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي، شعر لیکنې سره مینه لري، تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړې یا نور لیدنې، نور څه هم غواړي شعر لیکنه؟
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند را کړی ده، د ژوند شیبه شیبه له الهام نه هم خالي نه ده، له ښکلا نه هم خالي نه ده، د شعر له مضمون نه هم خالي نه ده. یعنې دې سره زړه وتړي. او بل د شعر هنر چې دی، دا یو اول خو هغه فطري مینه دې دومره د وي چې یعنی ته لکه سل په سلو کې یا تر ډېره بریده یعنې شعر دې پاره جوړې، ته داسې فکر کوې چې که زه شعر ونه لیکم، شعر ونه وایم، زه نیمګړی یم، زما ژوند پیکه دی. نو هغه خلک دې ورسره چې دغسې فطرت یې وي، باید لیونۍ مینه ورسره وشي. تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی، که علم دی، که فلسفه ده، که کسبونه دي، که ټکنالوژي ده، چې د جنون تر بریده، د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي، هغه کې اوج ته نه شي رسېدی. نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی په ټوله معنا له شعر سره وتړي، له هنر سره دې وتړي، او دغه شاعرانه شېبو سره دې وتړي چې هغه د شعر زېږندې وي. نو بس دغه مینه چې ده، لیونۍ مینه چې ده، د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي، په هغه کښې سړی بیا اوج ته رسوي، یو لارې، یو منزل ته، یوې دنګې څوکې ته پکښې رسېدی شي.
کاروان صاحب، په دې وروستیو کښې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده، په دې اړه که لنډ راته ووایې چې د کرکټ ملي
یاستئ؟ ولې نه په سترګو ده. همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه، زما په ذهن کښې دا د کرکټ مثال ما وایي چې تاسو دا درکړم. کله کله دلته هم ځینې خلک ووایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده، نو زما ځواب دا وي چې وسړیه، ته چې کوم څه کښې ستا پوهه ډېره وي، هغه سره دغه زړه وتړه. کرکټ چې دی په افغانستان کښې، زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کښې وځلولو، او بله داسې خبره ده چې په افغانستان کښې زموږ او تاسې به د ژوند په دې چارو کښې دا که پوهه ده، که علم دی، که کسبونه دي، که نور څه دي، یعنې دغسې د کرکټ غوندې چا ورسره زړه نه دی تړلی. اوس ته وګوره، کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه، او کرکټ یعنې دغه مونږ باید په ژوند کښې یو الهام بښونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه، په داسې حالاتو کښې چې یعنی په تیر په یو کا جمهوریت او کوس او د افغانستان حالات چې هغه ژوند چې هغه امکانات دومره نه ول ک نور نړۍ سره خو دوی د لیوانۍ مینې په زور باندې دغه سی کرکټ دغه سی ودنګ څوک ته ورسول چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما د لپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې لپاره الهام بښونکی دی که زموږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي دغسې اوج ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ژوند باندې په دې اخرو کې ډېر لیکوالان ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول د وطن نه ووتل کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافري ته مو زړه ښه نه کړ؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي خو زه دوی ته ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلې دي او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته هم راځي او هغوی چې په بهر کې دي هیله ده چې د خپل وطن سره همداسې مینه وکړي په هر کار کې چې پوهیږي هغه پاکې داسې کوشش وکړي چې بیا به مو د دې کار له برکته د دې کسب له برکته د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسېږي. زما خپله ولاړ نو نه پوهېږم نمې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه د خپلوانو نه دغسې یو نه پوهېږم داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه د خپلوانو نه.
کاروان صاحب تاسو لسیزې کېږي کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی اوس مو ژوند په څه روان دی د ژوند شرایط مو څنګه دي آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه دا د خلوت خبره مو وکړه د شعر په برخه کې کنه نو دا ژوند چې دا یو امتحان دی او زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی خو نا امیدي یم د چا خبره ګناه ده نا امیده کېږو به هم نه. افغانان ډېر د مینې خلک دي انشاءالله چې ټول به زړونه سره نږدې کوي دوی به انشاءالله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي دښمنۍ به پکې نه وي او یو مینه به وي یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله زمونږ سره په خبرونه کې میلمه وی خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې ډیره زیاته مننه کول ودان. ترن اوریدونکو د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده اوس هم د خبرونه په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوی شعر واورو.
زړه مې لزنګ مینځي په خوږو تړمو خوږو د شپې لږه ماته زړه راولي هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی د غره په سر کې زیارت په وینې په سپېرو خاوره خړ دی ها چې په زړه کې آواز د شپې لږ و ناس پر دے لمدا غوٹ بدلل اس ترنا نئے دی راشنو لہاغو نئے نئے معشمان دکلی دنائے کلام چوڑے بھی پکا غزنو کے رسمون کاغی پدے رسمون کے راتا دی نغمے در پلے چڑے کلون اڑان دے زوم د کلی ماشوم پاپسان کی بمی موری دو روبا دادم د درخانی پدبار بولی چکی با د بنگلو شرنگ پسور تالو او پسیرو پو بام کلبم چو گلاندام لبارام یورا دیو ترابان ما به زړه پر وسی راته مشرام به وی ولې ژاړې دا خو کیسه ده ریښتیا خو نه دي خو تسلی به زمانه کېدله و ریښتیا هغه شپه هم ډېر خفه شوم چې په کوټه کې په نڅا راغله مدرۍ کافرۍ ورپسې بندې دروازې او کړکۍ د کلي نجونې ورته ناستې وې په مینا په شوق بدرۍ جمال د وزرو په جامو کې پادا ګډې دا کله به مسکوه او کله په خندا ګډې دا زما تر خوا هم راغله ما یې لاسونه د وزرو په جامو ووهل د خخ لمنه یې پسته مسته وه لکه پاستو ماسته رانجو لکه وریښم د وطن لکه د شاتو د مچیو د تنکۍ ملکې یا د نرګس د پاڼو نرم بدن ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو ما د بدرۍ له جیبه یو پوست او نرم دستمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ ومخه نشه غوندې شوم یوه خوشبو وه پکې چې سل نرګس پسې نه رسېد.